چې هودرن خوش آمدید سارون صاحب.
ډیره مننه نایمی صاحب، ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم هرکلی وایم. د افغانستان د دولت مرکه چې پلاوی دوحې ته تر روانېدو مخکې له ولسمشر غني سره ویني. په دې خپرونه کې د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل اوري. د خپرونه پیل په خبرونو کوو. مرشانو جرګنن پر خبري اعلانو د هدفي بریدونو په اړه بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په ورستي یو کال کې هیڅ پوځي په افغانستان کې نه دی وژل شوی او پاکستاني چارواکو د لشکري طیبه یو مشر نیولی دی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د دولت مرکه چې پلاوی سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره قطر ته روان شي. د دوی او طالب مرکچانو ترمنځ د پړاو خبري به د جنوري په 15مه یعنی سبا نه بل سبا پیل شي. د دولت د مرکچ پلاوی یو غړي غلام فاروق مجرو په دیاره آزادی رادیو ته وویل
ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ د جنوري په 4مه قطر ته حرکت وکړو. موږ هیله من یو چې له مقابل لوري سره به پر هر اړخیز او تلپاتې اوربند هوکړې ته ورسیږو.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سپتمبر په 12مه خبري پیل شوې او دواړه لوري په نږدې دریو میاشتو کې وتوانېدل چې یوازې د خبرو پر تاګلاري او ایجنډا موافقې ته ورسی شي. د افغانستان ولسمشر وایي د دغه هیواد ښوونیز نصاب بدلون ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام وروسته تر دې وکړه چې د پوهنې وزارت له یو پلاوي سره په دغه وزارت کې د اصلاحاتو او د جوړش پر شوالي خبرې وکړي. د ارګ په خبر پانه کې د ښاغلي غنی په قول راغلی چې تعلیمي نصاب داسې بدلون ته اړتیا لري چې طبیعي علوم له نړیوالو معیارونو سره برابر شي. ولسمشر ویلي ټولنیز علوم چې د ده په خبره له اسلامي لارښوونو او ټولنیزو دودونو سرچینه اخلي باید نور هم پیاوړی شي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان مشرانو جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې د خبريالانو په هدفي وژنو خبري وکړي. د جرګې پرون په یو خبر پاڼه کې پر خبريالانو بریدونه د بیان پر ازادۍ بریدونه وبلل او ویل چې مخنیوي ته باید جدي پام وشي. دا بحث داسې مهال کېږي چې ورمه ورځ د نامعلومو وسلوالو په ډزو د غور ژغ راډیو مسؤول بسم الله عادل په فیروسکو کې ووژل شو. دا له تیرو دوو میاشتو راهیسې 15 افغان خبریال دی چې په اهدافي بریدونو او چاودنو کې وژل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نږدې یو کال راهیسې کوم سرتیری په افغانستان کې نه دی وژل شوی. مایک پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه د دې خبرې د لیکلو ترڅنګ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې خبرې د پام وړ پرمختګ دی. پامپیو وړاندې لیکلي د دوی ماموریت په افغانستان کې د القاعده شبکې او امریکا ته د ورپیښو ګواښونو له منځه وړل دي او په وینا یې د دې کار لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته هم اړتیا نشته. نوموړي ویلي دوی دا کار زړورو افغانانو یا افغان ځواکونو په وسیله کولای شي. نږدې یو کال وړاندې په دوحه کې د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته طالبانو پر امریکایانو بریدونه ودرول او امریکا هم ژمنه وکړه چې په 14 میاشتو کې به خپل ټول سرتیري له افغانستانه وباسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د سنگین ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ملا شفیع الله چې په ملا ناظم مشهور و له 5 ملګرو سره د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی دی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو مهم غړی زکی الرحمن لکوی یې نیولی دی. د پاکستان تروریستي ضد ادارې پرون وویل چې لکوی په لاهور ښار کې نیول شوی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې اوري. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهبه بندیان د بغي یا بغاوت په تور اعدام کړل. ایرنا خبری آژانس وایي دا درې تنه په حزب الفرقان سلفي ډله او د ایران د اهل سنت په ملي پیوستون جبهه کې د غړیتوب په خاطر اعدام شوي دي. حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی او محمد علی آرایش بیل دي چې د کورنۍ غړیو ته خبر ورکړل شي او یا ورسره وبیني اعدام شول. دا درې تنه د ایران د استخباراتو وزارت له لوري نیول شوي بو او په 1498 لمریز کال کې د اعدام حکم صادر شوی. قزاقستان د اعدام سزا لغوه کړه. په دغه هیواد کې د اعدام د لغوه کېدو فرمان پرون ولسمشر قاسم جومار توقایف صادر کړ. دغه ګام داسې مهال اخیستل کېږي چې له 2003 میلادي کال راهیسې په دغه هیواد کې د اعدام د حکم عملي کول درول شوي وو. قزاقستان له 2004 میلادي کال راهیسې عمر قید د اعدام د سزا بدیل ګرځولی، خو یوازې د تروریستي فعالیتونو عاملان په اعدام محکومول. او په فرانسې کې د کورونا د نوی بڼې له زیاتېدو سره هم مهاله د دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې د دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرز بندیز وخت زیات کړ. راپورونه وایي چې له پرونۍ شنبې څخه د فرانسې په شمال ختیځو سیمو کې د نورو سیمو په پرتله 2 ساعته مخکې، یعنی د ماښام له 6 بجو بندیزونه پیلېږي. په دغو 45 سیمو کې چې له جرمني، بلجیم او سویس سره پوله لري، شاوخوا 6 میلیونه وګړي اوسي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د سولي مرکزي پلاوی قطر ته تر رواني دوه وړاندې ولسمشر غني سره ونی، خو تر دې مخکې ولسمشر غني د قطر له امیر سره تلیفوني خبري وکړي.
دواړو لورو پر دې باندې ټینګار وکړ چې سمدستي دې اورمان رامنځته شي.
د افغانستان روغتیایي چارواکي د کورونا دوهمه څپه تاییدوي، خو د دې وایرس د نوې بڼې په اړه بې خبري شي.
دویم موج ډېر خطرناک دی او دا بل نه وایي چې په پاکستان او هندوستان کې راغلی، تر اوسه پورې په افغانستان کې د دې تشخیص شوی وشي.
د بلخ له حوزوي روغتونه ناروغانو شکایت کړی. په ننګرهار کې له نرخونو شکایت کیږي. غزنیوال د سلام شبکې د خدماتو د شکیدو غوښتنه کوي.
لڅلورو میاستو را پر دې خو د سلام شبکه د غزنی ولایت پر ځینو ولسوالو کې کار نه کوي.
او پاکستان د لشکرې طیبه یو مشر نیولای. زمو شخله آزادی رادیو اوري د خبرونه چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاند څنګه پروګرام هم لرو. د راپورونو لړۍ د افغانستان د دولت د سولې د مراکچي پلاوی د کتنو په راپور پیلو. د افغانستان د دولت د سولې مراکچي پلاوی نن یکشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره مشورتي غونډه لري او په پام کې لري چې سبا د بل پړاو خبرو لپاره دوه ته روان شي. دغه پلاوی وایي پر چارواکو سربیره له سیاستوالو، ګوندونو او د ټولنې له نورو قشرونو سره مشورې کړي او په پوره چمتووالي خبرو ته ځي. په همدې حال کې د سولې د خبرو کوربه هیواد قطر پرون یو ځل بیا ژمنه وکړه چې اوربند ته د طالبانو په چمتو کولو کې به خپلې هڅې ونه سپموي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین دی راپور ده.
د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د سولې د خبرو پر سر یې د بیلابیلو خواوو مشورې او نظرونه اخیستي او نن یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکوي. د دغه پلاوی یو غړی غلام فاروق مجروح وایي اوربند او سیاسي مشارکت له طالبانو سره د دې پړاو خبرو له لویو مسایلو څخه دي. ښاغلی مجروح د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته سبا دوشنبه دوهې ته ځي او بل ورځ خبرې پیلوي.
موږ چې له ګوندونو، بنسټونو، واقعي او حقوقي شخصیتونو سره کومې مشورې درلودې دا ټولې سره راټولوو او له ولسمشر سره ګورو. موږ به د ولسمشر مشورې او لارښوونې هم واخلو او بیا به انشاءالله د دوحې خواته روان شو.
د افغان دولت د مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانکزی او ځینو غړو یې بیا پرون د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ له کمیټې سره مشورتي ناسته درلوده. د مصالحې عالي شورا په یو خبر پانه کې ویلي دوی هغه مسوده هم چمتو کړي چې مذاکره کوونکي پلاوی به د خبرو پر مهال د لارښود په توګه کار ترې اخلي. په همدې حال کې پرون د سولې خبرو د کوربه هیواد امیر له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې او ژمنه ورکړه چې اوربند ته به د طالبانو په چمتو کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ یو ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته د ښاغلي غنی او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د خبرو په اړه داسې وویل.
په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو پر دې باندې ټینګار وکړ چې سمدستي دې اوربند رامنځته شي. د قطر امیر د افغانستان ولس مشر ته وعده ورکړه ده چې د دوی حکومت په ټول قوت باندې د دې ژمنې په عملي کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
پر قطر سربیره پاکستان چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند پر لپسې غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکارا څه نه دي ویلي چې اوربند ورته څومره لومړیتوب لري. د چارو کتونکو او د سولې خبرو ته نږدې کارپوهانو بیا ویلي طالبانو ته اوس د اوربند پر ځای د خپلو نورو بندیانو خوشي کول او د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هیواد ته د کورونا وایرس د نوي بڼې د راتلو په اړه اندېښمن دی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دې وزارت یوې ویاندې معصومې جعفري آزادي راډیو ته وویل اوس مهال دا وزارت د کورونا وایرس د دوهم ډول د تشخیص وړتیا نه لري. نور حال په دې راپور کې
د عامې روغتیا وزارت مرستیالې ویاندې معصومې جعفری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایرس دوهم ډول ګاونډیو هیوادونو ته را رسیدلی دی.
اوس په نړۍ کې د کورونا وایرس دوهمه بڼه خپره شوې ده چې تر هند او پاکستان رسیدلې ده، نو د همدې لپاره له خلکو مو غوښتنه دا ده چې سفرونه کم کړي تر څو هیواد ته د دې وایرس نوی ډول انتقال څخه مخه ونیول شي.
د عامې روغتیا وزارت اندېښمن دی چې وروستۍ یوې اونۍ کې د کورونا وایرس دوهمې څپې له امله مړینه زیاته شوې، نو دغه وزارت وایي چې باید خلک روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم د کووید 19 ناروغۍ د چټکې پراختیا او د دې ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي د مدیریت پر څرنګوالي نیوکې کوي. ډاکټر پرویز اقبال د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي او وایي
دویم موج ډېر خطرناک دی او دا بل نه وایي چې په پاکستان او هندوستان کې راغلی، تر اوسه پورې په افغانستان کې د دې تشخیص لپاره زمینه نه ده مراد چې تر څو پورې تشخیص یې وشي. کوشش دا وکړئ چې تاسو ماسک استفاده وکړئ، د یو بل په مخ کې مټ وخیږئ، او هغه کسان چې هغوی په شکر باندې نه اخته دي، چاغ دي، مزمنې زندنې ناروغۍ لري، تنفسي ستونزې لري، نو دغه کسان د دې ناروغۍ د راتګ لپاره ډېر خطرناک دي.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې د کورونا وایرس خپرېدو څخه تر دې دمه 202,000 کسان ازمایښت شوي چې له دې ډلې 25,500 مثبت، 2,222 مړه او 240,291 کسان بیرته روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د سلام مخابراتي شبکې خدمات په ورستیو کې خراب شوې دي. دوی وایي په ډیرې سیمو کې له میاشتو میاشتو راهیسې دا شبکه سم کار نه کوي. دوی له حکومت غواړي چې د دې شبکې په فعالیت کې شوالی راولي. په دې اړه راپور لرو.
عبدالباری د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په دغه ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې فعالیت له تیرو و میاشتو څخه په ټپه ولاړ دی، خو د ده په خبره دومره څوک نسته چې پرسانی وکړي.
سلام شبکه چې دلته قرباغ کې ده دوه پایې لري، یوه ولسوالۍ په تعمیر کې ده، یوه د شپږم کنډک په تعمیر کې ده. د نوي کال د جوزا میاشتې د 28 تاریخ نه راپدې خو یوه دقیقه یې فعالیت نه ده کړی. د شخصي شبکې د مصارف ډېر زیات دي، دلته تقریبا 80% سیم کارټونه سلام دي خو کار نه کوي، نو نه پوهېږم چې څه مشکلات پیدا دي خو څوک یې غم نه خوري.
دا یوازې د قرباغ ولسوالۍ عبدالباری نه دی چې د سلام مخابراتي شبکې له ناسمو فعالیتونو څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت د ډیری سیمو اوسیدونکي دغه ستونزه بیانوي. دوی وایي له دې عمله د خلکو ترمنځ هم اړیکې ټکنۍ سوې او هم نورې شبکې ورڅخه زیاتې پیسې خوري. دوی له دولت څخه د دغه ستونزې د لرې کولو غوښتنه کوي. دولتي چارواکي هم دا ستونزه مني خو وایي ډېر ژر به یې له منځه یوسي. د غزنی ولایت د والي ویاند واحدالله جمعزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لسلورو میاستو را پر دی خواد سلام شبکه ده غزنی ولایت پر زنو ولو سوالویو لکه گیرو ناوا او بند زنخان و آغاز خوگیانی او جنو نور ولو سوالویو که کار نکی مو همده غم مشکل پر مرکز که هم شریک کرده ده محل پر کچه باندی هم دلت ده اترا او ده مخادرات و مسئولین هم پر جریان که دی غی هم پر دیلتر که دی چی همده غستون زحل که
دا غزنی د لری پروتو سیمو اوسیدونکو وایي ځکه دلته خلک د سلام مخابراتي شبکې د فعالیتو غوښتنه کوي او د دغه شبکې له خدمتونو ګټه پورته کوي چې همي ګټه هیواد ته رسیږي او همي خدمتونه ارزانه دي.
د ننګرهار اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې هیڅ اداره په دې ولایت کې نرخونه نه کنټرولوي. د دوی په وینا لکه چې په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو چال چلن بند او پر ځای افغاني بانک نوټونه دود شوي، له هماغه راهیسې ډیر کله هغه توکي چې مخکې به په لسو روپیو اوس په لسو افغانیو رانیسي. دوی غواړي چې مسؤولان نرخونه وڅاري. په دې اړه د اصلي رادیو خبریال همدا شیبه نور حل راکوي.
سلامونه، سهار مو نیکمرغه. په ننګرهار کې شاوخوا کال وشو چې د دغه ځای اوسیدونکي د نرخونو له بې کنټرولۍ شکایت کوي. دوی وایي له هغه راهیسې چې پاکستانی کلدارې بندې شوې دي او چلچلند یې درېدلی دی او ځای افغاني بانک نوټونه نیولی، له هماغه راهیسې د افغانیو او کلدارو ترمنځ توپیري چلند هم له منځه تللی دی. د دوی په باور باندې پخوا به چې کوم توکی په لس پاکستاني او کلدار رانیو، نن همغه توکی په لس افغاني رانیسي. او دا د دې بای شوې ده چې دوی خپل میاشتنی عاید د میاشتې تر پای نه شي رسولی. دوی په دې اړه تر ډیره ځایي مسؤلین پړه بولي چې ګوندې په ننګرهار کې په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې د نرخونو په کنټرول او ثابت ساتلو کې پاتې راغلي دي. خو د ننګرهار د ښاروالۍ مسؤلینو په باور باندې چې دوی وخت په وخت باندې په ښاریانو او په ځانګړي ډول په هټیوالو باندې نرخنامې ویشي او د هماغو نرخنامو مطابق باید چې چلچلند وشي. د دوی په باور باندې که چېرته سرغړونه کیږي نو سرغړونکی قانوني مجازات کیږي. که څه هم د جلال آباد ښاریان دا مني چې په هټیوالو باندې نرخنامې ویشل کیږي، خو د دوی په باور باندې چې بیرته له نرخنامو څارنه او تفتیش نه کیږي او دا د دې بای شوی دی چې هټیوال په خپل سر باندې نرخونه وچلي او د چا چې څنګه خوښي هماغسي توکي وپلوري. دوی وایي که مسؤولین دغه ټکي ته جدي پاملرنه ونه کړي نو د خلکو ژوند به له نورو ډیرو کړاوونو سره مخ شي.
به هم د پدې راپور کې شکایت لري خو له یو بل ولایته. په بلخ کې د ابو علي سینا دولتي روغتون مراجعان په دغه روغتیایي مرکز کې د اسانتیاو له نشتون او د ناروغانو ته د ځینو ډاکټرانو له بې پامۍ شکایت کوي. د بلخ ولایتي شورا هم د ابو علي سینا روغتون مسؤولان په مدیریتي ضعف تورنوي. خو دغه روغتون چارواکي بل څه وایي. وایي
د فاریاب د قیصر ولسوالۍ 45 کلن احمد قادری وایي چې لیوی میاشتې را په دې خوا یې د خپلې کورنۍ یو غړی د بلخ په ابو علي سینا روغتون کې د درملنې لپاره بستر کړی دی. دای په دغه روغتون کې د ناروغانو د درملنې په برخه کې اسانتیاوې کمې بولي.
کله چې ورځې ولسنیمې او یا هم 12 بجې شي یو ځل راشي، ځان را ښکاره کړي، ورقې په لاس کې وي، نور څوک د ناروغ پوښتنه نه کوي چې څه پېښ شوي او څه پې نه دي شوي. همدا وضعیت دی. ټول معاینات مې له روغتون بهر کړي.
احمد وایي چې د ابو علي سینا روغتون د داخلي څانګې لږ تر لږه دریو ډاکترانو ترې غوښتي چې د ناروغ ډیری معاینات یې د هغوی په خصوصي کلینیکونو کې ترسره کړي. دی وایي چې د لږو پیسو د درلودو په خاطر نه دی توانېدلی تر څو د خپل ناروغ معاینات بشپړ کړي. خالق مرادی د بلخ په شورتی په ولسوالۍ کې کاروانګر دی. د هم خپل 14 کلن زوی د عصبي ناروغۍ د لرلو په خاطر د یاد روغتون په عصبي او رواني څانګه کې بستر کړی دی. مرادی ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغ ټول درمل یې له بازار نه په پیسو رانیولی دي. د زیاته کړه
دا شفاخانه دوا او دارو نیست.
مرادی ادا کوي چې د دغه روغتون یو شمېر ډاکتران هم مهاله په خصوصي کلینیکونو کې هم فعالیت کوي. هغه سره له دې چې د چا نوم والی خیست، خو وویل چې څو تنو ډاکترانو یې ناروغ د معایناتو د بشپړولو لپاره خپلو خصوصي کتنځایونو ته ورغوښتی دی. اخوابیا د بلخ ابو علي سینا روختون امر غوثالدین انوري سره لدی چې خصوصي کلینیکونو ته د دولتي روختون د ډاکټرانو لخوا د ناروغانو راجع کول تاییدوي، خو وایي په هڅه کې دی تر څو د ستونزو ژر حل شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار پچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 8 بجې او 6 دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني صفه 12 پښنیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو شمېر امریکایي ورځپاڼو په غور کې د یوې رادیو د مسؤول له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې پر خبریالانو وروستیو خونړیو حملو ته کتنه کړې ده. د هیل ورځپاڼې لیکلي د غور ژغ رادیو مسؤول مدیر بسم الله عادل د جمعې په مازدیګر د خپل ولایت په مرکز فیروزکو کې کور ته روان و چې وسله والو کسانو پرې ډزې وکړې. ورځپاڼې د بې پولې خبریالانو د ټولنې پر اساس لیکلي چې په 2020 کال کې افغانستان د نړۍ په هغو 5 هیوادونو کې شامل و چې خبریالانو ته تر ټولو خطرناک دي. لاس انجلس ټایمز د ورځپاڼې بیا د افغانستان په سخت ژمي کې د افغان ماشومانو پر ستونزو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې د سیف د چلډرن ماسې په قول ویل سوي چې تر 300,000 ډیر افغان ماشومان چې مناسب جامې او د تودولو وسایل نه لري د ژمي په دې سخت یخنۍ کې په ناروغیو اخته کیږي. په لیکنه کې وړاندې لولو په افغانستان کې رواني جګړې د زرګونو خلکو کورونه ویجاړ کړي او لسګونه زره ماشومان یې اړیستي چې په خیمو کې ووسي. دا ماشومان تر صفر په ټیټه درجه هوا کې د لوږې او د کووید 19 په شمول د راز راز ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. ایرویشیا ریویو خبرونه بیا د امو سیند غاړو د توژل کېدو پر ستونزې لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه د شناندو په قول کښلی چې امو دریا هر کال ډیر کورونا او کرنیزم ځکه په ځانګړي ډول د افغانستان په خاوره کې ورانوي. افغان چارواکي عموما د دې ستونزې لپاره بیړني او موقتي اقدامات کوي چې د انساني تلفاتو مخه ونیسي. د ایرویشیا ریویو پر اساس په 2013 کال کې د افغانستان حکومت د امو دریا په غاړه ځینې استنادي دیوالونه جوړ کړل، خو دا دیوالونه د وخت په تیریدو ونړیدل او د ستونزې مخه ونیول سو. پښتانه دا ده چې دغه بیړنیو اقداماتو ولې مقاومت ونه کړای سو او ژر بیرته ونړیدل او څومره پیسې په کار دي چې د امو دریا غاړې په اساسي ډول په خیا او کلک سي. ایرویشیا ریویو ته شنند ویلي چې دا ستونزې د افغانستان د حکومت لپاره په معما بدلې سوې دي. خبرونه زیاتوي په 2018 میلادي کال کې ولسمشر محمد اشرف غنی د امو دریا د غاړو د کلکولو لپاره د اوبو او انرژي په وزارت کې د یوې ډلې د جوړولو ژمنه وکړه، خو دا ژمنه لا عملي سوې نه ده. په 2013 کال کې د افغانستان د اوبو د سکتور چارواکو په ترمیز کې له ازبک چارواکو سره د امو دریا د غاړو د کلکولو په اړه خبرې وکړې چې تر اوسه د دوی د خبرو د نتیجې په اړه څه نه دی ویل سوي. په منځنۍ اسیا کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو 16 پخوا خپلې خواته د امو سیند غاړې پخې کړې. له همدې کبله دا سیند کال په کال د افغانستان لور ته خاوره توږي او کرنیزم ځکه لاندې کوي.
مطبوعاتو ته په کتنه کې مو واوریدل چې د امو سین یا امو دریا غاړې توشل کیږي او د افغانستان خواته کرنیز زمزکی او کورونه ویجاړوي. یو هغه سیمه چې د امو سین د غاړو د توشل کیدو له کبله زیان لیدلې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ ده چې د دغه سین غاړه په غاړه پراته ده. په دې ولسوالۍ کې پر دې سربیره بلستونزه د ناامنۍ ده، خو ورڅخه راپور لرو چې هلته امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي.
د کندوز امنیتي چارواکي په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د تصفیه عملیات پیلېدو خبر ورکوي. د چارواکو د خبرو له مخې امنیتي او دفاعي ځواکونو له تېرې ورځې راهیسې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د کنجک او ناصروی په سیمو کې عملیات پیل کړی او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
نیروهای امنیتي روز گذشته در ولسوالۍ امام صاحب در
امنیتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې عملیات پیل کړی او د پرمختګ په حال کې دي او یو شمېر سیمې تصفیه کړي دي. د دې عملیات هدف دا دی چې د یادې ولسوالۍ په ناامنو سیمو کې امنیت تامین شي او هلته د امنیت د ټینګښت په خاطر پوځي پوستې جوړې شي څو د امام صاحب ولسوالۍ خلک د امن په فضا کې ژوند وکړي. د ښاغلي رحماني په وینا کومې سیمې چې په دې عملیات کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کیږي هلته د امنیت د ټینګښت په خاطر لویې پوځي هډې او امنیتي پوستې جوړیږي. د کندز امنیتي چارواکي په داسې حال کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تصفیه عملیات د پیلېدو خبر ورکوي چې د ځایي اوسیدونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغې ولسوالۍ 80% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د امام صاحب ولسوالۍ د 60 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د امام صاحب ولسوالۍ او د تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
په کونړ کې د مرمرو د پروسس یوازنۍ فابریکه له 8 کلونو څخه په ټپه ولاړه ده. د فابریکې مسؤلان وایي پر فابریکه یې 30,000 امریکایي ډالر لګولي خو ورسره د حکومت لخوا د مرمرو له کان څخه د تیږو د رایستلو او فابریکې ته یې د انتقال قرارداد فسخه شوی چې له امله یې فابریکه له بندېدو او ماشینونه د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
د کونړ د چپان سیند کیڼه اړخته په مروري ولسوالۍ کې د مرمرو د پروسس یو کارخانه 8 کاله وړاندې جوړه شوې ده چې اوسې ماشینونه زنګو وهلي او په ټپه ولاړه ده. حاجی میرویس افغان د دې فابریکې له څښتنانو څخه دی. هغه وایي وسایل د هرې ورځې په تیرېدو نور هم خرابیږي خو د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د میرویس افغان په خبره فابریکې ته یې د مرمرو تیږې د نورګل ولسوالۍ مزار دری څخه راوړلې چې له 2 میاشتو کار وروسته د ملي وحدت حکومت د معدنو قراردادونه فسخه اعلان کړل. د دوی په وینا چې د قرارداد بیرته ترلاسه کولو او د فابریکې بیرته فعالولو لپاره د ډیرو چارواکو دروازې ټکولې دي.
موږ دغه دوسیه په شا باندې وګرځولې. هر دروازه، وزارت، ریاست جمهوری، وکیلان ټول مو وټنګولې تر څو موږ دغه قرارداد په لاس راوړو.
میرویس افغان وایي د مرمرو په فابریکې 20 میلیون افغان لګولی او شاوخوا 200 کسانو پکې کار کولو چې د کار بندېدو سره ټول زیانمن شوي. د مرمرو د فابریکې د مالکانو په څیر د تیګو راویستلو شرکت مسؤلین هم د ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو د پاره د شاوخوا 2.5 لک امریکایي ډالرو ماشینونه اخیستي خو د کار بندېدو او پرې د 8 کالو تیرېدو سره ماشینونه هم ویجاړ شوي دي خو د قرارداد بیا ترلاسه کولو په هیله معدن ته د وهلي سرک کلنۍ اجاره چې 300,000 افغانۍ کیږي د سیمې اوسیدونکو ته ورکوي. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي د معدنو قراردادونه په مرکز کابل کې ورکول کیږي او دوی د فابریکې خاوندانو ته ویلي چې کله کابل څخه خپل ستونزه حل کړي ولایت ورسره ستونزه نه لري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
د سنگ مرمر واغه فابریکه چې په کونړ کې فعالیت کوي دوی جواز هم لري. په دې وروستیو کې دوی د معدن د وزارت نه 2 اکتوبر راوړي وو او د موږ د معدن ریاست هغه ساحي ورته سروې کړي دي او کارونه په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نه و هغه قانوني مشکل به نه پیدا کیږي او دوی کولی شي چې خپل فابریکې ته دوام ورکړي سنگ مرمر تولید کړي. دلته
د افغانستان د طبیعي زیرمو کارپوهان وایي کونړ کې د مرمرو ترڅنګ د کرومایټو او د قیمتي ډبرو پریمانه زیرمې شته چې تر اوسه یې حکومت د قانوني سپړنې لپاره د یو پلان یا طرحې په رامخې ته کولو نه دی بریالی شوی.
وروسته له دې چې آیرلند د افغانستان په وړاندې خپله لوبډله اعلان کړه افغانستان هم پرون خپل ټیم اعلان کړ.
د روان میلادي میاشتې په 13 نیټه افغانستان له ایرلند سره 3-5 ورځې د کرکټ نړیوالې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله به ډېر ژر له افغاني سیالۍ د ترسره کېدو په هدف روانه شي.
د افغانستان کرکټ بورډ د یو خبري ناستې په ترڅ کې د ایرلند پر وړاندې 3 نړیوالو 5 ورځو لوبو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ چې په دغه نوملړ کې 14 لوبغاړي شامل دي او ټولو اړخونو ته په کتو سره لوبغاړي اعلان شوی دی. ډېر ژر به افغان لوبډله دا سفر وکړي او هلته به د افغانستان په قربتوب د آیرلند سره درې نړیوالې 500 لوبې ترسره کړي.
ښاغلی هوتک وایي لوبډله له پوره چمتووالي سره دغه سیالیو ته ځي. د آیرلند پر وړاندې لوبه تاسغر افغان لوبډل مشر رحمت شاه، نوین الحق، حشمت الله شاهدي، یمین احمدزی، عثمان غنی، عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز، سید احمد شیرزاد، نجیب الله صدران، جاوید احمدی، راشد خان، محمد نبی، گلبدین نائب، مجیب الرحمن او شرف الدین اشرف غوره شوی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د مهمو خبرونو سرټی کې ټاکل شوې ده چې د افغان دولت مرکچي پلاوی سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره قطر ته روان شي. د دوی او طالب مرکچانو ترمنځ د پړاو خبرې به د جنوري په 15مه یعنی سبا نه بل ورځ پیل شي. د دولت مرکچي پلاوی غړي به نن له ولسمشر غني سره وویني. د افغانستان ولسمشر وایي د دغه هیواد ښوونیز نصاب بدلون ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام وروسته تر دې وکړه چې د پوهنې وزارت له یو پلاوي سره په دغه وزارت کې د اصلاحاتو او د جوړش پر شوالي خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان مشرانو جرګنن په خپل عمومي غونډه کې د خبريالانو په هدفي وژنو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نږدې یو کال راهیسې کوم سرتیری په افغانستان کې نه دی وشل شوی. مایک پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې خبرې د پام وړ پرمختګ دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د سنگین ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو مهم غړی زکی الرحمن لکوی یې نیولی دی. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهبه بندیان د بغي یا بغاوت په تور اعدام کړل. قزاقستان د اعدام سزا لغوه کړه. په دغه هیواد کې د اعدام د لغوه کېدو فرمان پرون ولسمشر قاسم جومار توقایف صادر کړ او په فرانسه کې د کرونا د نوي بڼې له زیاتېدو سره هم مهاله دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرزبندیز وخت زیات کړ. زموږ اخلا اوسادي رادیو اوري په دې خبرونه کې تاندې څنګه پروګرام هم لرو. پاکستانی چارواکي وایي د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو مهم مشر زکی الرحمن لکوی یې نیولی دی. لکوی د هند لخوا تورن دی چې د ممبئی د 2008 کال په خونړیو بریدونو کې لاس درلود. پاکستانی چارواکو د نوموړي تور د ترهګرو ډلو تمویل بللی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات اسدالله لودین باندې کوي.
د پاکستان د پنجابی ایالت د ترهګرۍ ضد ادارې پرون وویل چې زکی الرحمن لکوی د لاهور ښار په ختیځ کې نیولی دی. د دغه ادارې ویان ویلي لکوی له خلکو د روغتیایي خدمتونو په نوم پیسې راټولې کړې او پر پوځي فعالیتونو یې لګولې دي. ویل کېږي چې لکوی د لشکر طیبه له لوړپوړو غړو څخه دی، هغه ډله چې د هند او امریکا لخوا د ممبئی د 2008 کال خونړیو بریدونو مسؤوله بلل شوې. په دغو بریدونو کې چې د ممبئی په څو ځایونو کې وشول د یو شمېر امریکایانو په ګډون 146 تنه ووژل شول. له دغو بریدونو څو ورځې وروسته زکی الرحمن لکوی ونیول شو خو 2015 کال کې د پاکستان د یوې محکمې لخوا بیرته خوشې شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوموړی د افغانستان، عراق، چچن او بوسنیا په جګړو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. هند له ډېره وخته د نوموړي د نیولو هڅه کوله. اوس ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د لکوی محاکمه په پنجاب ایالت کې ترسره شي. لشکر طیبه له القاعده شبکې سره تړلې وسلواله ډله بلل کیږي او دوی تر ډیره د کشمیر لانجمنه سیمه کې د هندي ځواکونو پر ضد جنګیږي. هند او افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې د لشکر طیبه ملاتړ کوي خو پاکستان بیا دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان یوې محکمې شاوخوا درې میاشتې مخکې د لشکر طیبه بنسټ ایښودونکی حافظ سعید د ترهګرو د مالی ملاتړ په جرم په 5.5 کاله بند محکوم کړ او نوموړی دا مهال هلته د بند شپې ورځې تیروي. سعید د امریکا د عدلي وزارت لخوا د ترهګرۍ په توګه معرفي شوی او د موندنې لپاره یې $10 million انعام ټاکل شوی وو.
سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی سره اوسی او ترنور و زر در افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شید. د خبرونې په لومړی نیمایي کې مو د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت له قوله واورېدل چې هیواد ته د کرونا وایرس د نوي بڼې د راتلو په اړه اندېښمن دی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دې وزارت یوې بیان دی ازادي راډیو ته ویل اوس مهال دا وزارت د کرونا وایرس د دوهم ډول د تشخیص وړتیا نه لري. د کووید 19 یا کورونا وایرس په 2000 میلادي کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو او ستونزو سره مخامخ کړ. په نږدې یو کال کې د فبروري له 23 او د دسمبر تر 20 پورې څه باندې 5000 افغانان په دې ناروغۍ اخته وو او له دې ډلې له 2000 ډیر کسان مړه شول. صفی الله ستانکزی د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته د رسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه په راپور چمتو کړی چې سره وروي.
د کرونا وژونکي وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکیچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووید 19 آزموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم یوازې پای و اتاق ستل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته یې ډډګرنه راکول چې باید قوي واوسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي واوسي.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلي چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړای او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربېره رسمي شمېرې ښیي چې د دسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 5000 کسان په کرونا اخته او لډلې څه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیلمن دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربېره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شو، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بیخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براتو معاینات نه کېدل، نو د دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې په خاص ډول ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید مزار لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټران په سمه توګه نه شي کولای مراجعین ته ورسیږي او ډاکټران یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې د هر څه کې توجه وکړي د مرګ امیل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیا پالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتاني څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیا پالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربېره روغتونونو ته د مراجعینو بې غوري او تر ټولو مهمه د روغتیا پالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو لوک چې په دې کې دغه ورسر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان ځوان وفات شو د همدغه ناروغي ښکار او خپل دغه نوروس چې کوم ځای کې کار شوم ځما کوم څه ټول سره غلي زموږ ول نو ننګونه خوري لري دي په کووید 19 کې خصوصا د ډاکټرانو لپاره په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړی په هغه اندازې باندې امکانات هم یو ځل منګه سلام دې نه په خپل ځان
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال و. د کرونا بحران صحي سیستم صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ او د کرونا بحران دا وښودله چې په تیرو شلو کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې نو ډېر زیات ضرورت دی د کرونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده خو د ټینګار وکړ چې که روغتیايي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کرونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سرې ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندې شي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډېره بد اغېز کړې په کارانتین کې بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خو مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شاین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو په قرنطین کې ګر سره کې دوه سوه درې سوه دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږکال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنا چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودره. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه وو نو پر ځای د دې چې مونږه مثبت اقتصادي وده ولرو تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې مونږ کړی دي زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5 سلنه ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثرو مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه خو د دوو مرستو او ځانګړې شوې بودیجې د یوې برخې د حیفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړې شوې بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلي دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی سرنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 120 حکومتي چارواکي په دې تړاو مزنون پېژندل شوي او دوی مو لوی سرنوالۍ ته معرفي کړي. د دې ترڅنګ مو باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد
دا تورونه آن دې حد ته لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کیږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د جنۍ پیښو له ډېرېدو وروسته چې ترسره کوونکي ډېر ځوانان دي، دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي.
یعنی هغه ځان کم نه ورته ولي چې دایمه تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې یې څه وي؟
خپله خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بعد د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راوګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې که توپک یا توپنچه وسي باید په جدي گئے دی سوانانو نا دی مشومان نا دی دوی لاسرسی نا لرکی.
دا روانی اوگ دی جگڑی تاثیر او دا وصلو دا دیروالی لکبلا دا سی پیخی دیری را منستکی گی چی او زوان را پاتسی گی او بلوجنی. قتل ته په عادي سترګه قتل او د اسبابو د موجودیت ترڅنګ احساساتي کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابېږي. د څرخی پله په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادوو، د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. دی وایي په دې پښمانه دی چې ولې خپله د یو چا د ژوند په اړه پرېکړه کړې.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بعد د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر شم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخی ته. بس ما سره غوښتل
زندانی
پر سر نه ډوډۍ حکومت بلاس کې، بل حکومت بلاس کې باندې لا وخت، بس هر شی موږ خپل بلاس کې خدل باندې مجبورې سوک
پچل دې زی وزي قتل خونه ته.
یا نور بس توبه می هي،
هغه د خلق په استلاوی نه ګرم وي، په اسانۍ وهل ټکول کوي، جنگونه کوي، قتلونه کوي. خو ځوانانو ته څه وای؟
خدا چې څه دی کوه، هغه هم کدا چې کارول خو زاید دلته دی، بس زندان کې بل ځای خونه دی. و دغه غوښتنه دی منه سم کار وکي سبقان وال
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینات د دې سبب ګڼي چې د ځوانانو ترمنځ وق دی ډېری وي، او کا وړه خبره هم کیږي کیسه یې تر قتل رسیږي.
د ډېر سي ځوانان دي چې غوي ګرځي را ګرځي، غوي ځان ته یو څوي، نو که ډېر وړه خبرم سي نو هغه په غیرت سره راشي، یو بل نصر تیرګي تربونی ته په ورسره کې، نو هغه رجګيږي بل تختار سره ورکی، نو هغه یو بل ځان کم نه ګني، نو یو ورو رجګي دا بل ورو وژني، یو ملګر رجګي بل ملګری وژني. دا کیسه ډېر دردون کېم دی. او تربونیت دغه یعنی سل پیسه رول کلري، یعنی هغه ځان کم نه ورته ولي چې دایما تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي، نو دا ورته وړول پیغور کاری چې ما باندې لاس جک، یا ماته تیز خبر وکړې، ماته پیغور وک، نو دای دی پیغور بدل یا کس مشتلو باندې پژل باندې کوي.
دا خو سوسیدون کوي. جان محمد منصور د ځوانانو احساسات کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي.
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کوم لانجا کوم خبرې وي د چا سره، دوی ډېر زر احساساتي کیږي. بل اخر دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي، یو کس واجني، په پایله کې دا قاتل لکورم وزی په کور کې نشي پاتې کېدای، ځکه هغه کوم کس چې وژل هغه هم نه پرېږدي. په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي، تعلیم ترې پاتې کېږي، خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي.
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګالل یې بیا ډېر سخت وي.
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله، پنځلس کاله، شل کاله، درس کاله وغځېږي، ځوانان پکې مړ شي، اخر بیا مېمانۍ باندې سره جوړ شي. بیا دومره دښمندار ژوند دومره مشکل وي چې د ما یو ملګری و دښمني کړی وه تقریبا شل کاله درس کاله. د ماته قصه کوله چې یو ورځ د شپه وه روان وم او توپک هم راسره و، نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور و اوبه یې لګولې، بېغامه پروت و، خپل سر ته یې پټو یې ښویه. ما ځان سره ارمان و چې دغه ته ژوند وایي، داسې یو حالت به راسي چې زه داسې خوب وکړم. او داسې دښمنداران دي چې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نه شي راوتلی، دروازه یې مخته خوسه کوي. نو قتل چې د هغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د یو دښمندار ځوان ډېر سختي په دې نه ارزي چې دغسې ځوان سړی وکړي.
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي.
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل ده سړی نه ځي، ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې ده انسان ته. به انسان مخکې له مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي چې مثلا قتل ډېر بد ده، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها، د جزا جهنم دا ابدي به دی په جهنم کې. دا ځکه چې انسان څه ده هلته ځان د وزلو حق هم نه لري، ځکه چې هغه د خدای پاک ابدي ده. لکه یو څوک مثلا قتل کوي، لکه داسې مثال دی چې چا یو کور جوړ کړي هغه وران کړي، خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کېږي او څومره جزا یې چې قتل ته کړي، هېڅ بدې ګناه ته به نه یې چا کړي.
نور افضل عابد وایي له چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي، دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وي، خا ده چې په داسې مسایلو کې خپله فیصله کوونکی نه وي،
خپله ځان نه قاضي جوړوي او داسې پرېکړه وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي. خا ده چې ځوان باید له احساساتو کار وانخلي او تر څو پورې چې ممکنه وي حوصله وکړي، او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته رامخکې کېږي، بیا د مشرانو سره مشورې وکړي. عدلي او قضایي ارګانونه شته، هغو ته د مراجعه وکړي. د کوم مشکل چې ورته مخامخ کېږي، هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي، نه دا چې دی ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني. دا داسې ده که څوک یې ووژه، خپله ځان یې ووژه، ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی، کورنۍ په تکلیف وي، حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
پل ترکر ضرور پزڑ کی مات افدایا چی دشمن را گئی چی دشمن را گئی چی دشمن را گئی زپد والا سوم پات افدایا ماخ پل ترکر ضرور پزڑ کی مات افدایا
چې ول ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې لمرستیال عبدالسبحان مصبا سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
مصباح، جنایي جرمونه ډېر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډېر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني. که له جرمي اړخه دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کېږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دې وکړي،
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده. د دې تر څنګ د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګ له دې نه پوهیدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنی که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کېږي، که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود کې ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډېر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کېږي، په بدل کې یا نجلۍ ورکول کېږي یا پیسې ورکول کېږي، برات ورکول کېږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام ارام اخیستل کیږي په دوه صورتونو کې مثلا نه حل کیږي نه کېدې چې سبب بل څوک مو چیرې کوزم داسې کار وکم یا به پیسې ورکم یا بنجلې ورکم خلاص پشم ک بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم داسې دوام کوي نه قتل نه بنورم کیږي نو څنګه کېدې شي د دې مخه ونیول شي دا کنټرول شي
د قانون حاکمیت بهترین لار ده حل ده په جزایی مسایل کې د حق الله مسله چې مطرح کیږي په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرتل سارنوال نه او د قاضی نشي په قضیه کې دخیلیږي په اگر رسمي توګه په جزایی مسایلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخله نه د تصمیم حق لري او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده هغه د عامه او نظم خرابواله ده متاسفانه په افغانستان کې د قضایا موږ لرو او دا حل شوی هم نه دي ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده مثلا کومه د جزا کود وایي جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده دا په حقیقت کې د خلکو لخوا شوی نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي د مجرم بیرته مجدد اصلاح شي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي راضی موضوع په یو جرګه باندې چې یو څو سپینګری هغه راضی د خپل د ذهن نه خبر هلې چې هغه بد فرهنګ نه ده چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بادو کې دلته دا چې هغه اصلي هدف ته مونږ نه رسیدو اصلي هدف چې مونږ جرم لمنځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم رامنځته کوو هغه لمنځه زی او په مقابل کې دا مسائل زیاتیږي
سپه دوشه چې ځوانان بل مسائل سره داس چلندونه کې چې د کراش قتل وکي او بل اخر ځای زندان وي
تر ټولو مهمه د هل لار د دې لپاره چې ځوانان د دغه جرایمو نه خلاص شي هغه د دوی د فکر او د اذهان او تنویرول او د سی وضاحت ورکول تر چې خا دا مسائل جرمی بڼه لري په دغه مواردو کې باید ډیره قوي عامه پوهاوی وشي اجازه کوت که بس او اساسی قانون که بس داده شي بیخبری قانون نه عذر نه ګڼل کیږي په جزایی مسائل که باید رسمی مراجعه ته ورشي مثلا یو څوک دا یو مشکل سره لري ورزیدې حوزه مربوطه د پولیسو ته اطلاع ورکي څارنوال ته اطلاع ورکي چې راشه ورو رزیدګ سړي سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کړای یعنی حتی که یو څوک مړ هم کی نو هغه به بیرته قانوني مراجعه ته وړاندې کوي هغه پیږي بیا تعقیب د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه وسی پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي ډیر قید دي هغه بسته په هر حالت سره چې مخامخه ده یعنی هیڅ ضرورت نشته فقط یو څو لحظه حوصله ته اړتیا ده او د دې تر څنګه ډیر مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توپنچه وسی یا داسې شی وسی چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه د ماشومانو نه د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسلې ته ډیره جدي پاملرنه وکړي
اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونې ته هم د پای ټکی کېدو تر بل خبرونې مو الله مل شه
شغلی دجان